هم سان سیمه و نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه خبرونه او دغه راز مرکې او نور خبري مطالب اوریدلی سي. په راپورونو کې نن په د کارګر د نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت او دغه راز د دوی د وضعیت د ښه کېدو په ارتباط باندې د چارواکو د ژمنو مو خبرو. په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو له اتباعو سره د افغاني پاسپورټونو موجودیت د دې لامل سوی چې هند د خپلو ویزو په ورکړې محدودیت وضع کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خپرونه هم له یاده مباسئ. خو تر هر څه مخکې په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د منځلاري یعنی اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. په بل خبر کې بیا وایي چې د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټر بم چاودنو لږ تر لږه اتلس تنه وژل او تر څلوېښتو زیات نورې ټپیان کړه. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمان د دې مهال مهم خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. او د افغانستان جزایي کور لومړۍ برخه نن د دغه هیواد عدلي وزارت ته وسپارل شوه. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو همکاري ډېر ګټوره تمامېدلی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د جنایي جرمونو د کچې زیاتېدل د خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلي او دوی حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مشهور قمندان د خپلو دوو کسانو سره نیول شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې له نوموړي ریاست څخه خبره شوې راغلي چې په دغه عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسه ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یکشنبې په سهار نهه نیم بجې پیل شوه نیم ساعت یې دوام وکړ. مظاهره چیانو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د اباسین ځاځي قاتلینو ته د اعدام سزا غوښتل شوې وه او له امنیتي او کشفي ځواکونو یې وغوښتل چې په هیواد کې د دغه ډول پیښو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت او په دل چې په کابل کې د اباسین ځاځي په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بیرحمانه ډول ووژل شو. او د افغانستان د جزایي کوډ لومړۍ برخه نن د دغه هیواد عدلي وزارت ته وسپارل شوه. د افغانستان د جزا د قانون د بیا کتنې او سمون د ډلې مشر اشرف رسولي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د یاد کوډ په دوهمه برخه هم کار روان دی. ښاغلي رسولي وایي چې تر راتلونکو پنځو میاشتو پورې به د جزا د قانون د کوډ د دوهمې برخې کار هم بشپړ شي. د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د جزایي کوډ په بشپړېدلو سره به د دغه هیواد د جزا د قانون لویه برخه ستونزې اوار شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. نن د کارګر ورځې د لمانځنی مراسمو ته د وینا پر مهال ښاغلي روحانی د انتخاباتو برخوالو ته مبارکي ورکړه چې د جمعې ورځې په دویم ځلي ټاکنو کې غوره انتخاب وکړ. د دغه انتخاباتو اول پړاو په فبروري میاشت کې سوی و. اصلاح پلوي او منځلارو سیاستوالو چې د روحانی متحدان ګڼل کیږي د ټولو سیټونو 42% ګټلي خو لا یې هم اکثریت نه دی خپل کړی. خو د دوی محافظه کار لن له 2003 میلادي کال وروسته د اول ور لپاره وروسته پاتې سیویلي د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې به 133 څوکۍ اصلاح پلاوي او 125 محافظه کار وکیلانو ته په برخې سی پاتې سیټونه خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې دي. د پارلماني انتخاباتو دویم پړاو په هغو حوزو کې وسو چې کاندیدان یې نه وتوانېدلي په اول پړاو کې 25% رایې وګټي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت ته راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي ساحې ته داخل سوي وه. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي وه. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل وروړ چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایې اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ته وفادارو په سلګونو مظاهره چانو پر زرغونی یا خوندي ساحې یرغل وروړ، د پارلمان ودانۍ او د کابینې اړوندې ودانۍ یې ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي، د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتونکي دي. د مظاهرې یوه ګډونوال علي محمد پرون رویټرز آژانس ته وویل:
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینۍ روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
که څه هم ګڼو اعتراض کوونکو نن سهار د پارلمان له ودانۍ په وتلو پیل کړی، خو نورو هلته خیمې درولې او ودانۍ ته نږدې د اعتراضي کمپ جوړولو لپاره تیاری نیولې ده. د عراق صدر اعظم عبادی په هغه اعلامیه کې چې پرون وختي یې خپره کړې، له مظاهره چانو وغوښتل چې سوله ییز اعتراض دې وکړي. بلې خبر دا دی چې د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټر بم چاودنو لږ تر لږه 13 کسان وژلي او تر 30 زیات نور ټپیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. د عراق په جنوبي شهر سماوه کې لومړۍ چاودنه یوې دولتي ودانۍ ته نږدې وسوه او دویمه د بس موټرو د یوه تمځای په 60 مترۍ کې وسوه. داعش ډله تر ډېره د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو سیمو میشتو سیمو کنټرول لري. په جنوبي ولایتونو کې پر شویه میشتو سیمو دغسې حملې کمې کېږي. د ترکیې په غازی انتاب ښار کې د پولیسو مرکزونو ته نږدې چاودنه سوي چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او 22 تنه نور ټپیان سوي دي. د غازی انتاب د والي دفتر په اعلامیه کې ویل دا حمله یو موټر بم چاودنه وه، خو نه یې ویل چې د چا لخوا سوي ده. ان ټي وي تلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې په سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره شخړې هم سوي او د ډزو اوازونه هم اوریدل سوي دي. د دې چاودنې ږغ په 2 کیلومتره فاصله کې هم اوریدل سوی دی. د ترکیې جنوبي ښار غازی انتاب د سوریې له هغو سیمو سره پوله لري چې داعش ډلې په کنټرول کې دي. دا د هغو کډوالو مهم مرکز هم ګڼل کېږي چې د ناامنیو له کبله له سوریې څخه ورته راکټه سوي دي. او د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو ابي به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین پرون ویل ابي به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي او تفریحي ښار سوچي ته ورسي او ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نور اقتصادي مسلو دغه راز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي ټولنې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. د جاپان صدر اعظم وروسته له دې روسیې ته ځي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړي او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سشکل سره ګوري. او سمیر ابراهیم ساپی او د هوا حال.
لا سدی رادیو نمو د افغانستان د سوستر خورونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 28 تسوار لس، اسمان شین. هرات اسمان زای سیبریز، د تودوخه لوړ درجه 22 تشپاړه سټکل شوی. کندهار هم اسمان زای سیبریز، د تودوخه لوړ درجه 16 ټیټه دروش کودر شوی. غزنی د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه یولس، اسمان زای سیبریز. بامیان اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه یو کودر شوی. مزار شریف اسمان زای سیبریز، د تودوخه لوړ درجه 10 ټیټه 22 شټکل شوی. جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 18 ټیټه 22، اسمان شین. بدخشان هم اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 6 ټیټه منفی 6 کودل شوی. او په پای کې ګردیز، د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 10، اسمان شین کودل شوی دی.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ نو د آزادی رادیو پر انټرنیټ باندې موندلی سي. آزادی رادیو ټکی کامې آدرس دی. نن له کارګرانو سره د پیوستون نړیواله ورځ. افغان کارګران شکایتونه لري خو چارواکي بیا د اقداماتو ژمنه کوي.
پالیسی لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استمرو لپاره دي. او همدارم یعنی کارمونده پالیسی خیلچکتی شده.
د نړیوال راپور سربیره د هموري چې د افغانستان د بهرنی چار وزیر نن د مشران جرګې په غونډه کې د افغانانو د ویزې د محدودیت په ارتباط باندې البته د هند لوري پر عواملو غږېدلې ده.
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و همچنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند.
نور مسائل همسته د هموري چې یو شمیر مظاهره چانو نن په ننګرهار کې د باسین ځاځي د وژونکو د اعدام غوښتنه کړې.
یادیو قضایي قربانونو څخه عدالت غواړو. د باسین قاتلین دې بد په دار وتړول شي.
په نړیوال مسایلو کې اوري چې د پاکستان د اپوزیسیون یو شمیر ګوندونو د هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي. د چولې په اړه به جزئیات په روانه خبرونه کې واوري. ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او سباندې لس دقیقې تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبرونه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1289 څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی راپور ته. نن د مې لومړۍ نیټه د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې په جلا جلا ډول ولمانځله. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې غړي چې شمېر یې سلګونو ته رسېده د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته له حکومته د کار غوښتنه کوله. افغان چارواکي بیا ژمنه کوي چې په هیواد کې د بیکارۍ ستونزې اواروي او دې ته جدي اقدامات په پام کې لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ چې د مې د میاشتې له لومړۍ سره برابره ده د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې او د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا ونمانځل شوه. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې لسګونو غړو په دې ورځ د کابل ښار له زړو مکرویانو څخه تر عیدګاه جمعته پورې لاریون وکړ او له حکومته یې د کار غوښتنه وکړه. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وویل چې له هېواده د ځوانانو د وتلو په مخدرو موادو د دوی د روږدېدو او حتی له مخالفینو سره د دوی د یوځای کېدو یوازینی علت بیکاري ده.
14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان.
په افغانستان کې د کار ته جوګه کسان شمیر 14 میلیون دی. یو میلیون په پوځي او ملکی سکتورونو کې کار کوي او نور یې په خصوصي سکتور په کارونو بوختي. خو په خصوصي سکتور کې دا کار توپیر لري او کارګران په کلو وزګارتیا سره مخ کیږي. سربیره پر دې په ولسوالۍ کې هم ګڼ شمیر خلک د نامنیو له امله وزګار دي. کره شمیر نه ده معلومه خو د هغوی شمیر هم میلیونونه ته رسیږي.
په غونډه کې ګڼ شمېر کارګرانو وویل چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو کې د کارموندنې په نیت راټولېږي خو په اونۍ کې ورته یو یا دوه ورځې کار پیدا کیږي. یو کارګر د خپلې ستونزې په اړه وویل:
برای ما 4000-4500
مونږ ته څلور یا څلور نیم زره افغانۍ تنخوا راکوي. دا د کور کرایه کړو، اولاد ته پرې ډوډۍ واخلو، د کور خوراکه مواد ته یې ورکړو، څه پرې وکړو.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل په دې مناسبت په جوړې غونډه کې وویل چې د کارموندنې لپاره تر ټولو مهمه د کار قانون او مقررې دي او هڅه کوي چې دا قانون او مقررې ژر تر ژره تصویب شي. د وویل د دې قانون له مخې به ګڼو کارګرانو ته په هیواد کې دننه او بهر د کار زمینې برابرې شي.
چې ضرورت و اسناد د تصویدېدو لپاره لړۍ روانه ده. د کار مهاجرت د پالیسي لومړنۍ مسوده به حتی د کارګرانو د استولو لپاره دي او همدارنګه د کارموندنې پالیسي چمتو شوې ده. زه امیدوار یم په درې آینده میاشتو کې موږ دا پالیسي او ستراتیژیګانې ولرو.
نسرین اوریاخیل وویل چې له عربي هیوادونو په تیره له سعودي عربستان سره خبرې کړي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغان او سعودي چارواکو ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شي او د هیواد یو شمېر فني کارګر به هغه هیواد ته ولېږل شي. کارګرانو دا هم وویل حکومت په شاوخوا سوار لسو کلونو کې د شته ستونزې اواری ته له دوی سره پرله پسې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سمو د مخکې په خپلې یوې وینا کې ویلي چې د کارګرانو د ستونزو حل د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کارګرانو د نړیوال ورځې په مناسبت مو د خان محمد سیند راپور اوریدی. په همدې حال کې د افغانستان د خواریکښو کارګرانو او مزدورانو ټولنه وای امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقونه د دوی عمده غوښتنې دي. د دغې ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په همدې هدف نن د کابل په حضوري چمن کې یوه اعتراضیه غونډه هم وکړه. له ښاغلي عادل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دوی په سر کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه خبرې کوي.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خواریکښو مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرانو د هر اړخیزه حقوقو د دفاع لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي. کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده. تاسو معلومه ده چې په هیواد کې په ډیره لوړه کچه باندې فقر او بیکاری وجود لري. کارګر د کار په ساحه کې د کارګرانو حقوق حتی د کار په ساحه کې د هغې هغه کوم حقوق چې دي د هغه حقوقو ته لاسرسی نه لري زمون کارګران.
څه ډول حقوق مثلا؟
مثلا د کار په ساحه کې د کان په اړه تاسو ته ویلی شم، په یو کان کې چې یو کارګر کار کوي هغه هغه محافظتي وسایل چې باید یو کارګر سره وجود ولري هغه وجود نه لري. په روزمز کارګران تاسو ته معلومه ده چې بعضې پیسې د ورځې مزد هغې نشي کولی چې خپل لاس ته په اسانۍ باندې راوړي او مالک ورته هغه دغه کوي چې نن راشه او سبا راشه. خو بعضې وخت کې د کار په ساحه کې هغه تلف شي، د هغې زخم منځته راشي، په دې وخت کې د کار مالک ډېره توجه نه ده کړې. په دولتي سکتور کې هم د کارګرانو حقوقو تلف منځته راغلی دی او په خصوصي سکتور کې هم. نو دغه ورځ چې د کارګرانو نړیواله ورځ ده، زمونږ هدف د دغه راټولونې او لاریون څخه هم همدا و چې په ډېر محدود شکل سره مونږ راووتو. مونږ امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیزه حقوق وړو. تاسو ته معلومه ده چې په هیواد کې ناامني، بیکاري او د کارګرانو د حقوقو غصب په هغه اندازه دی چې قابل د زغم نه دی.
تاسو نن لاریون هم کړی و؟
لاریون ډېر محدود لاریون و.
تر اوسه پورې تاسو څه کړي او اوس د دولت ته څه غواړئ؟
مونږ په هیواد کې په مختلفو بخشونو کې کارګران تنظیم کړي دي او کوشش کوو چې دا تنظیم سازي پراخه کړو. زمونږ تقاضا د مالکینو نه هم دا ده چې د دوی د کار په ساحه کې د دوی د مزد او د دوی د هر اړخیزه حقوقو په رابطه باندې توجه وکړي.
د افغان کارګرانو د ټولنې رئیس لیاقت عادل له ازادي راډیو سره د کارګرانو پر ستونزو غږېدی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي. ټکر وروسته نه بچ ټکر مریض راغی.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوي.
پوهنه
مونږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي راډیو 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د کابل چاپ رسپانو هم نن پر غنو مسایل باندې مقاله خبرې کړې او لیکنې کړې. د نور مسایل ترڅنګ یو مهمه موضوع هم د کارګرانو د نړیوالې ورځې موضوع ده چې دغه رسپانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم سرټکی او مهم مطالب اوروي.
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن رسپانو مهم مطالب او تبصرې دي. د لستونی د مار په وړاندې چې په خلو پاته کېدل د ځان وژنې په معنا ده. دا د سرخط رسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستونی ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي. د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستونی ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامداره توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي. ورځپاڼې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستونی د مارانو نمونه نه دي اخیستي، خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حملې پلان کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوي او داسې ښکاري چې له نوو خنډونو سره به مخ شي. په مطلب کې راغلي د اشرف غني نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثره شي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري. په مطلب کې راغلي د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریز له بدلون سره د حکومت دننه دا اراده هم پیاوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوالې ورځې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړې چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤولان. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاري یوه لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثر سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت هڅه کوي څو افغان کارګر بهر ته واستوي او هلته د دوی لپاره کاري زمینه برابر کړي، خو هند ته تلونکي یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د دغه هیواد لخوا افغانانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیت وضع سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې موضوع لامل دا دی چې د هند هیواد وایي د افغانستان اړوند پاسپورټونه د نور هیوادونو له اتباعو سره هم پیدا سوي دي. صلاح الدین ربانی نن د مشران جرګې استجوابیا غونډې ته همدرس ویل چې بیا هم هڅې کېږي تر څو دا مسله حل سي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند ویزو د اخیستلو لپاره جوړ شوي طرزل عملونه افغانانو ته د ویزو د نه ورکولو په معنا نه دي. صلاح الدین رباني د مشرانو جرګې د یک شنبې ورځې په ناسته کې وویل د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له اتباعو سره د افغاني پاسپورټونو موجودیت د دې لامل شوی چې هند د خپلو ویزو د ورکړې په برخه کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړي. نوموړي د بانکي حساب لرل او د هغو ناروغیو لپاره د اسنادو موجودیت چې په هیواد کې د درملنې وړ نوی د هند ویزو د اخیستلو مهم طرزل عملونه یاد کړل.
د میواخر متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد
په خوشنۍ سره چې په دې ورسته کې افغانی پاسپورتونه له یو شمېر نورو هیوادونو سره لیدل شوې دي او دا په کابل کې د هند سفارت د اندېښنې سبب شوی. نو بنا نه هغوی دې نتیجې ته رسیدلي چې یو شمېر مقررات معرفي کړي چې هر څوک ونه شي کړای چې ویزه ترلاسه کړي، خو دا په دې وجه دلیل نه دی چې هند به افغانانو ته ویزې ورنه کړي. ویزه ورکوي خو هغوی یو طرزالعمل پیشنهاد کړی،
پیشنهاد کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې د خبرې د یو شمیر سناتورانو له انتقادونو وروسته وکړې چې ویلې د هند لخوا افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې موجودې دي. ښاغلي رباني وویل بیا به هم هڅه وشي تر څو افغانانو ته د هند د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې هوارې شي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې افغاني پاسپورټونه د کومو هیوادونو له اتباعو سره لیدل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې له یوې ایرانۍ ښځې څخه څېړنې روانې دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یو افغاني پاسپورت سره نیول شوې وه. سره له دې چې د افغانستان د پاسپورت سیستم تر ټولو خوندي سیستم بلل کیږي، خو بیا هم د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي چې یو شمېر افغاني پاسپورتونه د نورو هیوادونو له وګړو سره لیدل شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې د جعل موضوع د افغاني پاسپورتونو په ویشلو کې په پام کې نیول کیږي، خو بیا هم به په دې اړه څېړنې وشي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه به موږ څېړنه وکړو. زموږ باور ده د کوم پاسپورټونه چې افغانانو ته په دې وروستیو کې ویشل کیږي دا ټول مسایل په پام کې نیول کیږي، خو بیا به هم دا موضوع موږ وڅېړو او به ګورو چې آیا ستونزه شته او که نه.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هنلی اند پارټنرز په نوم د یوې نړیوالې ادارې راپور څرګندوي چې د افغانستان پاسپورت د نړۍ یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه شمیرل کیږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان اوسنی پاسپورت کمپیوټري، معیاري او په لوړ کیفیت بایومتریکي ځانګړتیاوې لري او په نړیوال معیار برابر دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې یعنی په څلور نیم بجو باندې درته لنډ خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د عدلیه وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې شته ټولې ستونزې هوارې سي. د جزایي قانون د بیا کتنې او اصلاح ډلې نن د جزایي کوډ د طرحې عمومي برخه عدلیه وزارت ته وسپارله او په اختصاصي برخه خپل کار پیل کړ. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په چمتو کړي راپور کې اورو.
د افغانستان د عدلی وزارت سلاکار او د جزایی قانون د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې نوی جزایی کوډ به د اوسني عصر پیچلیو جرایمو ته جزا وټاکي او د جزا په قانون کې شته ټولې ستونزې به په بشپړه توګه حل کړي. د دغه ډلې مشر محمد اشرف رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جزایی کوډ د عمومي برخې طرحه یې بشپړه کړې او عدلی وزارت ته وسپارله. ښاغلی رسولي وویل چې په نوي کوډ کې د اوسني اجتماعي او اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ تناسب مراد شوی.
د جزا په پخوانی قانون کې نږدې 1500 مادې وې چې په خوا کې ورسره څو نور خپلواک قوانین هم جوړ شوي وو چې ټول اوس په یو کوډ کې سره رانغاړو. دا دوه څانګې لري، لومړۍ برخه یې عمومي احکام او دویمه اختصاصي احکام لري. عمومي برخه په ټولو جرایمو د تطبیق وړ ده او اختصاصي برخه کې له هر ډول جرم څخه جلا جلا تعریف شوی. د اوسني ټولنیز او اقتصادي شرایط په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمنځ پکې تناسب مراد شوی.
د افغانستان جزایی کوډ باندې درې کال وړاندې د عدلي ښځو چارو کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مدني او د حقوق پوهانو ټولنو او یو شمیر نړیوالو مرستندویو موسسو لخوا کار پیل شوی و. د دغه کوډ عمومي طرحه 22 فصله او 209 مادې لري چې کار یې بشپړ شوی او اختصاصي برخه یې 44 فصله او 440 مادې لري چې د مسؤلینو په خبره کار به یې تر راتلونکو 500 میاشتو پورې بشپړ سي. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي چې پخوا د جزا په برخه کې 12 قوانینه او 13 احکام موجود و چې ډېر مغلق او یو شمېر مادو یې په یو بل کې تداخل درلود، خو د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې ډېر وضاحتونه موجود دي او اوسني عصر ته ځواب ویونکي دي. دغه پلاوی دا جزئیات ور نقل چې د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې کوم هغه جرمونو ته د سزا کوډونه ټاکل شوي چې پخوا یې کوډ نه درلود. یو شمېر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنی د جزا نوی کوډ به ټول هغه پیچلي جرایم چې د افغانستان په جزا قانون کې ورته مادې نوې موجودې د جزا مادې وټاکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل اړتیا وه چې د افغانستان په جزا قانون باندې کتنه وشي ځکه ځینې مادې کافي شوې وې.
ټولې هغه ستونزې چې په قانون کې وجود درلودلې په مخکېني قانون کې او هغه اړتیاوې چې نوې لیدل کېږي هغه په دې کوډ کې په نظر کې نیول سوي او یو مکمل جزایي قانون د افغانستان عدلي او قضایي سیستم او خلکو ته ارائه شي. موږ اړتیا لرو چې خپل جزایي سیستم کې ګوتې ووهي. د دې لپاره زموږ جزایي سیستم بعضې قسمتونه کاپي سوي دي، بعضې ډېرې زړې دي، بعضې هغه خلاوې دي چې د نوې زمانې له غوښتنو سره نه دي مطرح شوي. زه فکر کوم چې په دې قوانینو کې باید په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د جزا کوډ د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې د نوي جزایي کوډ په جوړولو ولوکې د ګوانډیو په ګډون د یو شمیر پرمختللو هیوادونو له جزایی قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نصر الله ستانکزی سپارښتنه کوي چې د جزایی کوډ د اصلاح ډله باید د انټرنیټي سایبر په ګډون د اوسني عصر الکترونیکی جرایمو ته هم د جزا په کوډ کې جزا او وټاکي.
و موریدل چې د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د جزایی کوډ طرحه بشپړه کړې ده. اخوا په ننګرهار کې نن یو شمیر مظاهره چند راټول سوی وه او د عباسین ځاځي په نوم ماشوم د تښتونې او بیا وژنې په اعتراض یې له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول سوي کسان په علني توګه اعدام کړي. شاه محمود شینواری د موضوع جزئیات اوروي.
د ننګرهار پلسګونو ځوانانو او مدني فعالانو د یک شمې پورز د انسان تښتونکو پر ضد مظاهره وکړه او له عدلي او قضایي ادارو یې وغوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول شوو کسانو ته سخته سزا وټاکي.
قانون څخه عدالت غواړو،
عدالت غواړو،
شتم مجازات غواړو. دا باسین قاتلین د بدبودار وسړول شي.
دا مظاهره داسې مهال ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د اباسین په نوم یو تنکی ځوان انسان تښتوونکو په دې خاطر په بېرحمۍ سره وژلی و چې کورنۍ یې د راخلاصولو پیسې نه درلودې. مظاهرهچیانو د همدې قضیې یادونه کوله، ویل یې دوی نور دغه ډول ظلمونه نشي زغملی او د دې پیښې په تور نیول شوو کسانو ته د اعدام سزا واورول شي.
زموږ یو بې ګناه ماشوم چې اباسین نومېده تښتول شوی و، د هغه د کورنۍ نه یې پیسې غوښتلې، ولې کورنۍ د دې توانایي نه درلودله چې دغه پیسې ورته ورکړي. په سر کې ورته ګوته پرې کړه، وروسته یې دی وواژه او کورنۍ ته یې د ده مړی ور ولېږه. دغه اشخاص یې نیولي دي، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تښتوونکي چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي.
یو ماشوم چې واشیانو دخوا نه اول وتښتول شو، بیا په شهادت ورسېده. خبر یو چې امنیتي ارګانونو لخوا د دې عاملین نیول شوي دي. د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسونو ته وښيي.
دغه لاریون چې تر نیم ساعته یې دوام وکړ، په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. دغه پریکړه لیک مدني فعال اقبال سخي ولوس چې په کې امنیتي او کشفي ارګانونو څخه د انسان تښتوونکو پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه شوې.
امنیتي او کشفي ارګانونو ته سپارښتنه کوو چې د انسان تښتوونکو هغه ملګري چې دولت په دریګونو قواو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
دغه مظاهرهچیانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي، دوی به په راتلونکو کې خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي او دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
د خبرونې د دوهمې نیمای په وروستۍ برخه کې درته د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې مو د دې مهال د مهمو لنډو خبرونو اورېدو ته رابولم چې اجمل تورمان چمتو کړي.
د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین ځاځي د قتل پر غبرګون مظاهره وکړه او د هغه ملینو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول سړي تښتونې د مخنیوي په برخه کې تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هند ته د افغانانو د ویزې په اړه ستونزې ډېر ژر اوارې شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. او د عراق په جنوب کې نن غبرګو موټم چاودنو لږ تر لږه 13 کسان ووژل او تر 300 زیات نور یې ټپیان کړل.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د معلول لوبغاړو د کرکټ ملي ټیم د هند د معلول لوبغاړو له ملي ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د معلول لوبغاړو ملي ټیم به درې شل اوره سیالي د هند د معلول لوبغاړو له ملي ټیم سره ترسره کړي. تر دې مخکې هم د افغانستان د معلول لوبغاړو ملي ټیم د پاکستان او بنګلاديش د معلول لوبغاړو ملي ټیمونو څخه سیالي ګټلې وې. ټاکل شوی دی چې سبا به په کابل ښار کې پر ویلچیر د معلول لوبغاړو د باسکټ بال سیالي ترسره شي. د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به نوی معلول لوبغاړي له ټولو ولایتونو څخه ګډون وکړي.
اکایانو باسکټ بال مسابقو تر شپږ ورځې پورې د صلیب سرخ په همکاري او د پارلمپیک افغانستان په همکاري وړاندې کیږي.
ښاغلی خوشبین د دغو سیالیو هدف د معلول لوبغاړو د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول یاد کړل. او د اسپانیا د لالیګا د اتلانو د شپږ دیرشمی اونۍ د غوړ لیګ په سیالیو کې د بارسلونا ټیم وکړه چول چې ریال بیتیس ټیم ته ماته ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس د بارسلونا ټیم وکړه چول چې 2-0 په وړاندې سیال ټیم ته ماته ورکړي. تر د بریا وروسته د بارسلونا ټیم 15 اتیا امتیاز خپل کړه او د جدول په سر کې ځای ونیو. د خبرونو پای
له سباون کاکړ څخه مننه چې د دې محل مهم سپورتي خبرونه واورول.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د پاکستان د اپوزیسیون یو شمیر ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پاناما لیکس کې د کورنۍ د غړو د نمونو تر راوتلو وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړي. که څه هم دا غوښتنه لومړی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوله، خو د دې تر څنګ د پاکستان تر ټولو ستر اپوزیسیون ګوند پیپلز پارټي هم د شنبې په ورځ له صدر اعظم نواز شریف وغوښتل چې د پاناما لیکس د تورونو تر تحقیقاتو دې استعفا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زموږ د همکار سبی الله شفق په راپور کې.
د پاکستان تر ټولو ستر اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په پاناما لیکس کې د کورنۍ د غړو د نومونو تر راتلو وروسته د دغې موضوع تر بشپړو تحقیقاتو پورې له خپلې کرسۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت پاناما پیپرز د نړۍ د ځینو هیوادونو د هغو سیاستدانانو نومونه رابرسېره کړل چې له خپلو هیوادونو بهر جایدادونه او آفشور کمپنیانې لري. که اوس هم په دغه کاغذونو کې د پاکستان د وزیر اعظم نوم نشته، خو دغه د دوو زامنو یو لور نومونه پکې دي چې د پاناما لیکس د ادعا له مخې په بهرنیو هیوادونو کې جایدادونه او آفشور کمپنۍ لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د شنبې په ورځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په کوټلي سیمه کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال له وزیر اعظم وغوښتل چې د پاناما لیکس د موضوع تر تحقیقاتو پورې دی استعفا ورکړي. ښاغلي بلاول غونډې ته په وینا کې د نواز شریف په پالیسیو هم سختې نیوکې وکړې او وویل چې حکومت د عوامو لومړنۍ غوښتنې په پام کې نه نیسي. ښاغلي بلاول وزیر اعظم نواز شریف ته د پیپلز ګوند د حکومت پر مهال دغه وخت پر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کرپشن د تورونو تر لګېدو وروسته دغه غوښتنه هم ور یاده کړه او وویل میا صاحب تا ته به په یاد وي چې تاسو په یوې عامي جلسې کې دغه وخت له وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د استعفا غوښتنه کړې وه. نن زه له تاسو همغه مطالبه کوم چې تر څو د پاناما لیکس د موضوع تحقیقات کېږي تاسو استعفا ورکړئ، او که چیرې له تورنو بری شوئ نو بیا بیرته خپله دنده سنبال کړئ. که اوس هم تر دې مخکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاناما لیکس پر موضوع پر حکومت سختې نیوکې کړې او له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې، خو دا لومړی ځل دی چې د پیپلز ګوند مشر هم له وزیر اعظم ورته غوښتنه کړې ده. له بلې خوا عمران خان چې څو ورځې مخکې د پاناما لیکس پر موضوع په اسلام آباد کې د یو جلسې په ترڅ کې له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې وه، د بلاول بټو زرداری د غوښتنې ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي هم داسې ګواښ کړی چې که چیرې د پاناما لیکس د تورونو شفاف تحقیقات ونه شي نو دوی به د لاهور په رایوند کې د نواز شریف د کور مخې ته احتجاجي ناسته یا درنه ورکړي. خو له بلې خوا د نواز شریف حکومت د اپوزیشن ګوندونو د استعفا ورکولو غوښتنه رد کړې او همداراز یې د پاناما لیکس د تحقیقاتو لپاره د کمیسیون جوړولو اعلان هم کړی دی. ښاغلي شریف او د هغه د کابینې یو شمېر وزیرانو د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکولو لپاره د بلاول بټو زرداری او عمران خان غوښتنه رد کړه او ویې ویل چې د حکومت سیاسي مخالفین غواړي د پاناما لیکس په موضوع په نارو سورو او احتجاج په ملک کې د پرمختیایي پروژو مخه ډب کړي. دوی همداراز ټینګار کوي چې په پاناما لیکس کې د نواز شریف نوم نشته، خو بیا یې هم ځان خپله کورنۍ د اعتصاب لپاره وړاندې کړې او د تورونو تحقیقاتو لپاره یې د کمیټې جوړولو اعلان هم کړی، نو لحاظ هغه بل خپل څوکۍ استعفا نه ورکوي. د یادونه ورده چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په همدې موضوع پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره نن په لاهور کې د یوې سترې عوامي جلسې اعلان هم کړی دی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational
اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
آزادی
رڈیو واوری او ځان خبر کړئ.
اوس هم یو بل مطلب لرو. ټاکل سوی دی چې روانه اونۍ به اروپایي اتحادیه د هغه پلان عملي چارې مخ ته یوسي چې له مخې دا اتحادیه ترکانو ته له ویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دا د هغه لانجمن تړون یو برخه ده چې د بروکسل او انقرې ترمنځ په مارچ میاشت کې لاسلیک سوی دی. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د اروپایي اتحادیه په یو شمېر غړو هیوادونو کې له مخالفتونو سره سره اروپایي اتحادیه روانه اونۍ هغه پلان مخ ته نیسي چې ترکانو ته اروپایي اتحادیې ته له ویزې پرته د سفر کولو ضمانت کوي. دا هغه امتیاز دی چې اروپایي اتحادیه ترکیې ته د دې لپاره ورکوي چې انقرې اروپا ته د غیرقانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د پراخ بهیر مخه نیولې ده. د د رویټرز د راپور له مخې د اروپایي کمیسیون مشر ژن کلاود جونکر د یکشن بی پورز وویل چې نوې احصایې ښیي چې د تېرې پنجشن بی پورز یونان ته درې شپېته کسان رسېدلي، حال دا چې په تېره اکتوبر میاشت کې چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ اوج ته رسېدلې وه، په متوسط ډول د ورځې 10,000 کسانو دې هېواد ته ځانونه رسول. د اروپایي اتحادیې یو شمېر سرچینو ویلي په پام کې ده چې اروپایي کمیسیون به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي چې ترکیې تر ډېر حده له وخته مخکې د ویزې د آزادي شرایط پوره کړي، او د اروپایي اتحادیې له غړو دولتونو او د دې اتحادیې له پارلمان نه به وغواړي چې د جون تر پایه دغه پریکړه تصویب کړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي چې له موضوع خبر دی رویټرز ته وویل، موږ خپل نورمونه نه دي راښکته کړي، بلکې ترکیې خپله لوبه پورته وړې ده. د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړه چې وایي کله چې انقرې په شوي په اصطلاح تاریخي تړون کې د خپلو ژمنو نیمایي هم نوي عملي کړي، د اروپایي اتحادیې اجرایي ارګان خپل دغه اقدام څنګه توجیه کولی شي؟ د رویټرز په وینا سیاسي واقعیتونه داسې دي چې بروکسل ترکیې ته نه نشي ویلی او د شوي تړون د ماتېدو خطر په ځان نشي منلی. خای انقره ته دغه امتیاز ورکول سیاسي ملاتړ له ځان سره ونه لري، خو د ترکیه حکومت نه غواړي چې ناوخته جواب ورکړ شي. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو خبرداري ورکړی چې انقره به خپل لوري له یونان څخه د ټولو هغو کسانو چې له سواحلو یې ورغلي د بیرته اخیستو ژمنه عملي نه کړي که اروپا د په وینا پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. له یونان او ناتو سره په تفاهم د ترکیې قاطع اقداماتو او هم د بالکان د هیوادونو ترمنځ د پولو د تړلو په نتیجه کې د غیر قانوني کډوالو شمیر ډیر کم شوی، خو په دې برخه کې مهم رول یونان ته د اژید سمندرګي د لارې تړلو لوبولی دی. له هغې لارې چې په سوریا او د منځني ختیځ له نورو سیمو او آسیا څخه د جګړو او بېوزلۍ له امله خلک یونان ته ځان رسوي. د اروپایي اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې د اتحادیې له ترکیې سره ژمنه نه ده کړې، بلکې دغه وړاندیز یوازې په هغه صورت کې عملي کیږي چې ترکیه دواوی قانوني او تخنیکي شرطونه پوره کړي. دا هغه څه دي چې اروپایي کمیسیون تېره میاشت اعلان وکړ چې اوکراین او ګرجستان دغه شرطونه پوره کړي او کاسوو به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یوځای شي. د راپور له مخې د ترکیې مسله ډېره حساسه په دې خاطر ده چې نفوس ډېر دی. ترکیه چې 9 میلیون وګړي لري، مدني او د اقلیتونو د حقونو، د بیان د آزادۍ او د قانون د حاکمیت سابقه یې ښنه ده، خو ترکیه چارواکو له مسلمانانو سره د هر تبعیض په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په انقره کې د حکومت یو چارواکي وویل اروپا نن یو ښه فرصت لري چې وښیي یوه باوري شریکه ده، او دا واضح کړي چې لکه د ترکیې په څیر هیوادونو سره چې اکثریت وګړي مسلمانان دي دوه مخی سیاست مخته نه وړي.
او د خبرونې په پاته برخه کې مرابولم د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام اورېدو ته، په دې هیله چې دغه پروګرام ستاسو د کومورک عزیز په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دې بیان ته تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظم ډول راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېدو و تلیفوني پیغامونو ته، په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما یو د اسمت الله په نامه دی. د مشر ورونو مې جان محمد دی. د پلار نوم جامع راکا دی. دا یو ملګری چې نظر کړ سوی دی او مور ته د مرګ نه دی ژوند پاته ستا. هر مسلمان وروته کې په دغه اسمت الله په نامه یا د ژوند یا د ټپي یا د بندیا آلري، نو په دغه شمېره د مور سره اړیکه ونیسي. صفر او صفر اته درې اووه درې یو دوه اووه. سلام، ازادي راډیو.
بل السلام علیکم. زمانه مشمت الله د جلال آباد نه اړیکه نیولې. تقریبا یو کال وشو چې زما ورور د وحید الله په نامه د جلال آباد د ښار نه نادرکه شوی دی. که چېرته همدا اعلان خپور کړو هغه ته ورسېدلو، په دې لمبر دې مونږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نه اتیا اووه پنځوس اتلس پنځه ویشت. ډېره مهرباني به وي، ځکه چې ډېر ورپسې سرګردان یو. مننه، ښه وخت ولرې. خدای په امان.
زما محمد نظر د زابل اوسېدونکی. زما یو وراره ده، بهران نومېږي. پنځه کاله یې کېږي له کوره تری تم ده او ښځه د ده په تمه شپې او ورځې سبا کوي. نو که هر مسلمان ته د ده په عقله معلومات یې، نو موږ په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر اووه صفر پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته د ما نوم حاجي جنت ګل د ننګرهار د افغانستان د ننګرهار د ولایت نه غږېږم. د ما یو زوی چې ښایسته ګل نومېږي، اووه میاشتې مخکې اروپا ته تللو. د ایران او د ترکیې په منځ کې په ترکیې کې نادرکه شوی دی. که هر چا په درک وکړو ما ته په دغه شماره باندې یو زنګ ووایي. صفر اووه نهه نهه درې څلور څلور شپږ شپږ څلور. بیا تکرارم، صفر اووه نهه نهه درې څلور څلور شپږ شپږ څلور. دا د شمارې لمبر دی او نوم یې ښایسته ګل دی، د جنت ګل ول زوی دی. بله شماره صفر اووه اته درې وارې صفر صفر دیارلس شپږ دېرش. دا بله شماره ده. که هر چا درک وکړو په دغه شماره باندې مونږ سره تماس نیولی شي، شیرینی خپله اخیستلی شي.
زما یو انډیوال دی چې د عالم په نامه دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی. تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې زما سره ورک دی. سبب زما غږ اوري او یا سبب بل نږدې ملګری زما غږ اوري. ما پرې د تلیفون په همداه شماره باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه پنځه درې څلوېښت دوه اتیا اویا. د تلیفون بله شماره صفر اووه سوه درې یو سل څلوېښت درې سوه نهه شپېته. د تلیفون بله شماره صفر اووه سوه شپږ څلور سوه دوه سوه اته اویا.
زه نعمت الله یم، دغه د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زموږ یو سړی دی چې عبدالقاهر نومېږي، د مولوي محیالدین زوی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه دی. دغه پارک څخه یو خبر خپور کړي چې ورته معلومات وشي که د واورې دی.
سلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. حاجي کاروان صاحب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو د ماما زوی دی، روزګاني نواد خان، د روزګاني ولایت د چرچونو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکی دی. د دوه کاله کېږي شهرت دی، استاته یې نه معلومېږي. هر چا ته معلومات چې په دا شمېره باندې ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر شپږ څلور نه درې دوه صفر اته. سلام علیکم.
دا د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ حاجي الله جان تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د سلام محمد په نامه د بادغیس په ولایت کې ورک شوی دی. هیله لرم چې په دغه شمېرو ما ته زنګ ووهي. صفر اویا نه اتیا اویا دوه سوه نه اتیا.
زه اختیار جان د ملتان ورور، د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د نواباد د کلي څخه تاسو اړیکه نیسم. زما ماما چې د کونړ ولایت اوسېدونکی دی، سلیمې نومېږي، چې د نجیب په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی. که د دغې په اړه باندې چا ته معلومات وي، یا د مرګ یا د ژوند،
نو مهربانی دی وکي او نو سره په دغه شمېر اړیکه ونیسي. 0994 44 11 شماره یې دیږم 0994 44 11. د ځامنو نومونه یې دی غفران تجه الله او انیس الله، او د تره د زوی نوم یې دی ډاکټر عارف الله.
سلام علیکم، زه د غزنی د ولایت صدیق ولسوالي شبنین کلی اوسېدونکی یم. زه ځانان زوی نیمه یو تره د مؤمن نومېږي. دا اووه نیم کاله کېږي چې نادرکه سوه د ایلام پلورې تللی ده. که دا غږ زموږ یا د خپله اوري او یا د ملګري اوري، نو په شماره زموږ ته زنګ وهي. صفر شپږ اویا شپږ څلوېښت څلور سوه اویا نولس. د شماره بله درته وایم، صفر اووه اویا دوه څلوېښت اووه اویا یو سل پنځه شپېته. وسلام.
هلو، زموږ یو ورور ورک دا د لوګر ولایت د شاره کې مهاجرین ټلیفون مې درته کړی ده. د کلا وزیر قومندانې مېږي درې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله عمر ده، او دوه کاله کېږي چې بې درکه ده په کابل کې. یو که معلومات هم راکړه ډېره مننه. وسلام.
هلو، السلام علیکم، زه شاولی د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه اړیکه نیسم. زموږ د زما د اکا زوی غلام حیدر د غلام نبی ورور او د غلام سرور فکر زوی، دا یوولس میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر چا ته پته یا درک ورکوي پر دغه شمېره دې زنګ را ووي. 0 اویا 8 3 اویا 4 5 4. پر دا شمېره دې زنګ را ووي او 50,000 جایزه ګټلې ده.
زه رحمت الله نومېږم، د زین الله کازی. موږ څلور ورونه وو، دوه شهیدان شوي دي. یو د عبیدالله په نامه دی، دا اووه کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. هر مسلمان زور کې یا پته وي یا ورته معلوم وي، موږ ته دې په دا شمېره سره تماس ونیسي. او یا دا ازارچه اوسه نادرکه سوی دی، موږ سره دې کدی یا زموږ غږ خپله اوري، نو زموږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. 0 اووه 0 8 6 3 2 3 5 5. شمېره ځل بیا وایم، 0 اووه 0 8 6 3 2 3 5 5.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0000420 14 45 115.
بلې، السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما د کاکا زوی د ملنګ جان په نوم باندې د روژي په اتم ورځ نادرکه شوی دی، او رواني تکلیف هم لري. یعنی په اشارتونو باندې خبرې کوي، خبرې نشي کولی. نو که هر چا ته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي، 0 اووه اووه 2 5 9 4 8. شماره یو ځل بیا وایم، 0 اووه اووه 2 5 9 4 8. هر چا ته چې معلومات وي، ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده، ټول فامیل یې زیات خفه دی. ملنګ جان په نوم باندې د روژي په اتمه ورځ نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
ما یو ورور دی، داسې د یو نیم کال کېږي چې ورک دی. د دغس د ډبرو د پله څخه ورک شوی دی. نو لې ولې مزه غواړو چې د اعلان تاسې نشر کړي، به د زموږ وروره که پیدا کړي ټلیفون شمېره به زه درته ووایم. د ده نوم غلالۍ دی، د پلار نوم یې عبدالغفار دی، زما ورور دی، د لې ولې دی. نو تاسې کولی شئ چې دغه پیغام یې وایي راته نشر کړي. د ټلیفون شمېره 0 اویا 2 10 2 4 2 10 6. یو ځل بیا، 0 اویا 2 10 2 4 2 10 6.
الو سلام علیکم زه صورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر وکړینه زموږ یو د تر زوی د توایر په نوم د داوود خان زوی د علی ګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیر وکړی و سیزون کړه دا و کال کېږي چې داینه دراکړه له کور نو وکړه سوی دا سهار څوک د حق معلومات لري او یا دا خبره د هوا زوري نو موږ سره د کولای شي په کشمیره اړیکه ونیسي پیپر اوزیا شپک شپېته او سفر یو سلویخ تینځه سلویخ که هر څوک په دغه اړه معلومات لري او یا دا خپل اواز لري نو موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي.
الو سلام علیکم زه احمد شاه د کندوز ولایت د ګورکیتیز غصاص مبارک یم. زما د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن چې د څو کاله کېږي نادره کړی په دغه شماره ماته احوال راکړي 0 1 5 6 7 4 4 8. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم محمد عالم افغان ما د پاکستان سب پنجاب سے خبری کوم زما وراره دی د ساج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کال عمر لري چې بیا یې واځي ځان غزنی څخه بیا موږ دوه کسه پسې ولاړو غزنی ته د غزنی څخه هلمند ته هغه مالک چې راښوولی وو هغه نښې صحیح وې او حقي هغه چې وي خو هغه هلک زموږ نه وو د ازادۍ راډیو څخه بیا دا پیغام ورکوم د ورکسو واځي ځان زما پیغام د نشر کې مخکې مې هم ټلیفون درکړی و تاسې نه کوي نشر ډېره مهرباني به مو وي د ټلیفون نمبر به در وښیم 0 3 8 10 5 1 3 0 3 8 10 1 3. دا زما د موبایل شمیره ده نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم زه ولی جان فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د شغاله د کلي څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د بهودین په نامه چې دا د لوی علاقه زوی دی د جاد الله کا مسی دی تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه دی موږ ته هېڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهودین په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم 0 0 0 4 8 5 9 5. 0 0 0 4 8 5 9 5 9 5.
هلو سلام علیکم زما یو تروزای چې دلاور نمیږي د رضا خان زوی د ترکانې اوسېدونکی سم مده کېږي راداره که د کار چاته معلومات دي ما ته په دې نمبر زنګ ووهي 0 0 0 7 10 9 9 5. دا ما نمبر ده کار چا مې ځکه بس انعام به ورکول کېږي دلاور ده یو کال کېږي نادره که ده وسلام د ترکانې اوسېدونکی د رضا خان زوی ده.
زه مروزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د کښي د علاقې څخه خبره کوم. نو زه حضرت محمد نومېږم د سردار محمد فکر زین د پټه خان اکا وراره زما ورور سلطان نومېږي بل انډیوال ورسره د سید محمد نومېږي تقریبا د 10 کاله 11 کاله نادرکه دی خو که په ایران کې که په پاکستان کې که په هر دولت کې خو کار ورور لیدلی یا مړی یا ژوندي خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 1 1 3 9 9 5 3 9. بیا شمیره ده 0 1 1 3 2 9 5 3 9. دغه زما د ټلیفون شمیره ده خو که هر چا ته معلومات یادی زما غږ اورې خو په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي. بله شمیره ده 0 1 0 8 2 1 0 2 4. دغه زما د ټلیفون شمیرې دپاره شمیره چې ما ته زنګ ووهي بس ما پیدا کوی. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی چې هر چا پیدا کړی دی د ګرشت ولسوالۍ د هیمه ولایت د ګرشت ولسوالۍ چې هر چا پیدا کړی دی وکیل احمد په نامه دی دغه شمېرې ته د زنګ وي 01 2 0 1 5 0 8 5 0 چې هر چا پیدا کړی دی شمېرې ته د زنګ وي وسلام.
السلام علیکم عطاو الله استاد کندهار ولایت معروف سالی څخه خبر کوم. زما یو انډیوالی د نور احمد په نامه دی دا درې شپې کېږي چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د شخین د کلي څخه نادرکه دی او کار چا پیدا که 1,00,000 افغانۍ جایزه ده. پر دا لمبارې زما سره زنګ ووهي 0 8 0 8 0 2 0 هر چا پیدا که 1,00,000 افغانۍ شرمی.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لسې په دغه پروګرام کې مو کوم مرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 پورې خپرونې لري.
سلام و وقت